نو عمان سے تو خلم شاعر نو دا شیرون دے اگر دے معنی پہ لحاظ دے پیغام پہ لحاظ اگر دے چستی پہ لحاظ دے موسیقی پہ لحاظ دے کلمات پہ لحاظ دے کلمات دے انسجام او اگر ترکیب پہ لحاظ پر لحاظ
ڈیر عالی دے
باید ہوا یو چھے عالی دیو دے لوی شاعر
غزنفر صاحب زمو دے معاصر تاریخ کی یو تعداد داسې کسان دي چې البته په شخصي لحاظ یې ځینې کارونه کړي دي د دې وطن په خیر باندې، یو تعداد وو چې سرکاري وو او دنده یې وه وظیفه یې وه ځینې کارونه یې کړي دي خو تر نورو یې ښه کړي دي او اضافه یې کړي دي. متاسفانه د موږ په دې معاصر تاریخ کې اکثره وخت چې زه وینم په دې سیمینارونه چې جوړیږي دا اکثره فرهنګیانو ته جوړیږي، نو دې ته څومره توجه پکار ده چې هغه کسان چې په سیاست کې وو خو داسې یو سیاست یې کړی چې هغه د دې وطن په خیر وو، یا نور کارونه چې کړي دي د هغو یاد ستاسو په خیال څنګه ده؟ د هغو لپاره سیمینارونه څنګه دي؟ فرضاً عبدالوکیل خان وو مرحوم، کله چې رسمي هیڅ دنده نه لرله له وطنه بهر وو خو د دې وطن لپاره یې کار کول، دغه نن سبا چې کومې مڼې خورو دا د دوی له برکته دي. یا فرزن فرهاد صاحب یادولی سو
عمان صاحب مهمې خبرې ته مې اشاره وکړه، دې کې شک نشته چې زموږ لیکوال زموږ محققان معمولا چې غونډې جوړوي یاد غونډې جوړوي تر ډېره حده یې په خپلو هم مسلکانو جوړوي، یعنی لیکوال په لیکوالو جوړوي. دا البته یو تاریخي علت هم لري، په تیرو زمانو کې چې به تاریخونه لیکل کېدل نو یا به د پاچایانو او د قدرت د خاوندانو او د توري د څښتنانو ذکر پکې کېدو، او یا به د لیکوالو او شاعرانو خپل تاریخ جوړو، شاعرانو به تذکرې لیکلې او د نورو شاعرانو ذکر به کوو. نو دغس یو زه ګمان کوم یو خو هغه د رواج خبره ده له پخوا راسې
دود دغسې ده
دود ده، او موږ په دود کې د بیا کتنې ډېر کوشش نه دی کړی. لبنی خوا د شاعرانو د لیکوالو کتابونه پاتې نو څېړنه ورباندې اسانه سي، یو لیکوال او شاعر له مرګ وروسته هم در سره خبرې کوي در سره رابطه لري، خو متاسفانه هغوی چې لیکلې نه دي کړي بیا هغه رابطه یې در سره ډېره غیر مستقیمه سي. دا هغه همسته دا وجه همسته، خو که موږ غواړو چې خپل تاریخ غنی کو، که موږ غواړو چې خپل ځوانانو ته اعلی مثالونه وړاندې کو او په هر ساحه کې وړاندې کو، نو لازم ده چې د وطن او ټولنې د ټولو خدمتګارانو هغه که په هر قشر کې دي، که هغه انجینرانو، که هغه ډاکترانو، که هغه معلمانو، که هغه د زراعت متخصصانو، که هغه لایق او پاک نفسه شاروالانو، که هر څوک، د هغوی لپاره باید د سمینارونو غونډو بندوبست کړو. دغه تاریخ باید د ټولو لپاره کړو، یعنی د خپلې ټولنې تاریخ باید یوازې د توري او قلم د څښتنانو لپاره نه کړو، بلکې هغه خلک چې توره نه چلوي او د قلم خاوندان هم نه دي خو لوی کارونه او خدمتونه یې کړي دي، د ټولو لپاره یې باید کړو. په دې شکل سره به ټول خلک په تاریخ کې ځان وبیني، ټول اقشار به په تاریخ کې ځان وبیني. دا ګمان کوم په دې کې هر اړخیزه ګټه ده. د شهید محمد موسی شفیق په سیمینار کې تر یوه حده پرې د ده په شعر، د ده په نثر، د ده په داستان، د ده په هغه علمي او ادبي جهتونو خبرې وسوې، ډېرې خبرې ده په نورو خدماتو وې. مثلا په دې خبرې وسوې چې د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې، د هغه اساسي قانون په جوړولو کې چې د اول ځل لپاره افغانستان ته په معاصره معنا ولسواکي معرفي کړه او تضمین یې کړه، دغه اساسي قانون په جوړولو کې د ده ډېره لویه برخه وه. په دې باندې خبرې وسوې او دا ډېر لوی خدمت و. نن سبا موږ وایو چې افغانستان ولسواک نظام لري او د افغانستان خلک د رایې حق لري او د افغانستان خلک د خپل اساسي قانون په برکت دا اختیار لري او دا حق لري چې په خپل رایه باندې خپل حکومت جوړ کړي. دا خو په سیاسي لحاظ او د حقونو په لحاظ واقعا لوی پرمختګ دی، خو دغه پرمختګ خو لیوزای شروع سوی دی دا پرمختق زموش پا تاریخ کی پا حقیقی مانا دا دیر لسوا در سلوشتم کال اساسی قانون پیل سو او دغه قانون پا جوڑولو که ارواشات شفیق در روح و روان ایست درلود دا دا نقش دیر پا که مهم بو حتی دا دیر لسوا در سلوشتم کال اغه د اساسي قانون د تصویب لپاره چې کوملوي جرګه و په هغه کې هم چون د قانون په جوړولو کې لوی برخه لرله نو دی پکې د لوی جرګې منشي هم وو او په هغه وخت کې د داسې اساسي قانون جوړول اسانه چاره هم نه وه موږ په پیړیو په یو پخواني طرز باندې ژوند کړی و ډېر خلک له خپلو حقونو سره د وګړو له حقونو سره آشنا نه وو تاسو به اوریدلی جلالت ماب جمهور رئیس هم په خپله وینا کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه ده ویل چې د دیارلس سوه در څلویښتم کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې شفیق صاحب له خپل پلار سره په یو جدي بحث کې راګیر و یعنی پلار یې دغه تحول کې شک کاو خو زوی یې غوښتل چې پلار قانع کې یعنی داسې حالت و چې د پلرونو قانع کول د کور د غړو قانع کول هم اسانه نه و د پیغه وخت کې فرزن په دې ډیر لوی تحول کې عظیم تحول کې برخه واخسته ولوی برخه واخسته نو په دې سیمینار کې د شفیق صاحب د اړخونو ته اشاره وسوی دی افغانستان د اوبو په انسجام کې چې د یو ډیر عظیم تاریخي نقش لرلی دی هغه ته اشاره وسو نو دا یو مثال البته افغانستان تاریخ ډیر د کار خلک لري چې دا ستاسو خبره بالکل سمه ده چې حتی یو غونډه هم تر اوسه نه ورته جوړه شوې
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
تیرونه د غزل ستوري ارواښاد محمد صدیق پسرلی دریم تلین په کابل کې ون منزل شو ارواښاد پسرلی د 1992 کال د جدي په میاشت کې د ورپیخ ناروغي له امله لفانی دنیا سترګې پټ کړې زموږ همکارو مایون هیواد د غونډې ته ورغلی د رپورت دا اوریدلو بلرای درکوم
لا نن څخه درې کاله وړاندې د غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی کړکې له لاسه پریوت لا مینی مال مال زړګی ودرید او د زرزو زلیدونکو سترګو رڼا ته تشوه استاد پسرلی په خپل هنري ژوند کې په پښتو نثر او شعر ډېرې بارزښت ملغلري ولورولې کوکچه لومړنۍ مجموعه وه چې په 1903 لمریز کال کې په بدخشان کې چاپ شوه یو وخت یې د یونانی شاعر بیلیتیس ترانې وژباړلې د گیتانجلی په نوم د هندوستان د وتلي شاعر او لیکوال ټیګور منظومه یې په پښتو نظم کړه د لمر کجاوا ماته شپېلې د نای کوڅه زهره او غزلبڼې د شعرونو کتابونه کوچه ملا او بخملی صحرای ناولونه دي د استاد پسرلی ځینې آثار ناچاپ هم دي تیره جمعه یې په کابل کې دریم تلین د فرهنګیانو شاعرانو او لیکوالو لخوا ونمانځل شو د غونډې په پیل کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر له ارواښاد پسرلی سره خپلې ځینې خاطرې یادې کړې
استاد د طالبانو د حکومت په وخت کې کابل ته راغی سره له کورنۍ موږ پخوا سره نه ولیدلې ما یو عجیب رابطه له استاد سره احساسوله ښایي زموږ د نومونو شراکت و زه صدیق الله یم استاد محمد صدیق همدې خبرې موږ نږدې کړلو سره دومره نږدې کړلو چې ما فکر کوو چې د همدغې کورنۍ یو غړی یم زه هم لال پاچا ازمون و استاد یون و او شپږ نور ځوانان ما سره وو د استاد دوی کور د چارې حاجي محمداد کې وو دلته ورغلو نو سر کې دغه زموږ یون و ازمون ورننوتل کوټې ته بیا ورپسې لیوال صاحب و بیا گردش صاحب و زه لاهو شاته روم خو د منځ کې ګډوډي وشوه زه لاهو په دې منځ کې شولو دولس کسان یون صاحب ورته ویلې چې لاهو صاحب لیوال صاحب خو یې لیدلی دا پلانکی صاحب دا پلانکی صاحب خو چې ما ته ور راورسېد ته دی پېژنم زه حیران شوم ورته چې ما ده خو هېڅکله لیدلی نه دي او زما عکسونه په مطبوعاتو کې هېڅ شکر نه و راغلي نو استاد ورته وویل چې دی بادر دی نو په دې راز زه هېڅکله نه پوهېدم خو چې بله ورځ لاړم یوازې و کور کې مارې استاد تا د جامون له رنګه وپېژندلم وایي نه یو څه کیسې دې راته ایمن کړې وې او یو څه خوګلنی دې په غږ کې ما له هغه څنګه وایي چې ایمن راته وویل چې بدر ډېر نه غږېږي بل ملګری چې مې پټکه وکړي بیا ډېر زر تحصیل باندې راځي وایي دلته ما ولیدل ازمون څه خبره وکړه ته تحصیل لاندې لاړ نو استاد دغسې پېژندلی وم او د استاد یو بل خاص ځانګړنه دا و چې ډیر نه غږید، ډیر خبرې به نه کولې، ډیر بغوغ و. خو ما یو څه چې احساس کړو چې کله به په ملي مسایلو کې خبره ګډه وډه شو، یا به ما یو احساساتي خبره وکړه، یا به کوم بل ملګري احساساتي خبره وکړه، او یا به په هغو شپو ورځو کې چا احساساتي خبره په رسنیو کې کړې وه، نو استاذ به ډیر جدي و. بیا په هغه ورځ استاذ ډیر غږید، ډیر معلومات به را سره شریکول.
ډاکټر احسان الله درمل له کرکتونکو غوښتنه وکړه چې د استاد پسرلی په اثارو باندې لیکنې وکړي، ځکه لوی شاعران د لوی کرکتونکو په مرسته لوستل کېږي.
د استاد په شاعرۍ کې د لوی شاعرانو زیاتره ځانګړنې، حتی ټولې ځانګړنې لوی شاعران داسې وي چې کله کله په ادبیاتو کې د ادبي دودونه، ادبي وزه، سبکونه په یو ډول مستقیم خط باندې روان وي، لکه د خښتو په قلمونو کې چې خښتې په یو شکل وزي او ټولې په یو شکل او یو فارم کې. کله کله لوی شاعران را پیدا شي، دا د ادبیاتو نارمل مسیر چې کوم روان وي، نارمله کومه وزه چې روانه وي، هغه په بل مخ وړوي او مسیر ته تغییر ورکوي. مثلا که تاسو وګورئ، د خوشحال بابا نه مخکې چې کومه ادبي وزه روانه وه، خوشحال بابا ځکه لوی شاعر دی چې په دې هغې ادبي وزه کې یو موړ پیدا کړی، د همې افکار نوي دي، همې انداز نوی دی، همې خبرې نوي دي، او د ډېرو اړخونو نه د پخوانیو شاعرانو سره چې دا نقد ورباندې کوي جوت توپیر لري. او بیا وروسته چې حمید بابا او شایدا یو څه د خبر انداز بدل کړی دی هندي سب په توګه، دا بیا یو بل موړ دی په ادبیاتو، دا په ټولو ادبیاتو کې، په فارسي ادبیاتو کې هم شته، د سبکونو تغییر چې رامنځته کېږي. بیا وروسته مثلا د رحمان بابا انداز یو بل موړ دی چې راپیدا شوی دی، حمزه بابا انداز چې په ادبیاتو کې راغلی یو بل موړ یې ورکړی چې ادبیاتو د نارمل مسیر نه چې په کومې لارې روان و یو څه بلې لارې ته رهنمایي کړي. او که تاسې فکر وکړئ، غني خان هم ځکه مهم دی چې د ده په شاعرۍ کې هغه موړ پیدا شوی چې په پخوا شاعرۍ کې نه و. استاد پسرلی د فکر کوم د حمید بابا او د شهیدانو وروسته هغه موړ په ادبیاتو کې پیدا کړی چې یا ویده شوی و او یا تر ډېره وخته پورې نه و. نو په دې لحاظ هم استاد پسرلی د ادبیاتو په تاریخ کې دغسې یو شاعر دی چې د ادبیاتو مسیر ته تغییر ورکړی، د ژبې د لحاظه، د افکارو د لحاظه، د هنر د لحاظه او د شاعرۍ د لحاظه. که تاسې د استاد پسرلی د شاعرۍ په ژبې، په تشبیهاتو، په افکارو او په عواطفو، په مختلفو عناصرو د استاد پسرلی په شاعرۍ باندې فکر وکړئ، دا د نورو شاعرانو سره څرګند فرق لري. او ممکن دغسې طرز یا دغسې ادا، دغسې افکار، دغسې تشبیهات او تخیلات تاسې د فارسي، د هندي سبک په شاعرانو کې ومومئ، خو وختو شاعرانو کې د شهیدانو نه وروسته کوم شاعران چې تیر شوي په دوی کې ډېر کم دی دغه انداز. او په دې لحاظ زه فکر کوم چې په استاد پسرلی باندې یو خاص تمرکز پکار دی، او هغه ځوانان چې دوی فکر کوي چې د استاد پسرلی ژبه سخته ده، د هغه تشبیهات سخت دي، د هغه شعر تحلیلي دي نه، هغوی که یو څه وخت د استاد پسرلی د شعر سره تیر کړي، اخر به خپله په دې سمندر کې ډوب شوي وي او بیا به د راوتلو هغه نه وي. د هندي سب شاعرانو په اړه شفیع کتکنی یوه خبره کوي چې دوی د خپل هیواد ویزا چاته په اسانه نه ورکوي، او که کله یې د ورننوتلو یا د دخول ویزا د ترلاسه کړه، بیا هغې خوا نه د راوتلو ویزا نشته. یعنې دوی یو ډول سړی جذبوي او مسوروي غوندې، او دا د دوی د افکارو، د تخیلاتو او د انداز کمال وي. په پښتو ادبیاتو کې نه د دې استاد غزنفر دوی د نسل کره کتونکو استاد پسرلی ته ورپام شوی چې ورپام به وي، خو ځینو خلکو هغه انګلیسي کې چې نګلیکټ ورته وایي که نه، دغسې یو چلند یې ورسره کړی و. څه نه دي ورباندې لیکلي چې استاد پسرلی ځوانو شاعرانو ته د هضم وړ شي، او لوی شاعران داسې وي چې اکثره د لویو کره کتونکو په مرسته لوستل کېږي. نو زه فکر کوم استاد پسرلی هم په پښتو شاعرانو کې یو دغو شاعرانو نه دی چې باید موږ یې د بازوقه او د لویو کره کتونکو په مرسته ولولو.
ښاغلي درمل درواخت پسرلی د ناچاپ و اثارو د چاپ هیله څرګنده کړه. ځینې وړاندیزونه یې داسې وو.
غزل بڼ چې چاپ شوی، یو وړاندیز خو مې دا دی چې که استاد غزنفر وکړی شي چې په دې کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي، پروفیل غلط ہے، دے ڈیزائن غلط ہے، دے نورا تباتی غلط ہے پکی کہ یو زل بیا دے سر نہ چوشی او لگ پخکلی بنا چوشی جدی پاو توشی زکہ اس پیدا کی گن نہ پوزے تر کی تفہم کی دبلو یہ خبر ہے بل خبر دا چھکا اگر ملگری چھے دے استاد پو شاعرے بندی پی خصوصا نگا ملگری چھے دے استاد دے لہجے او دے استاد دے جب سرا ډیر شنوئی لري ځکه د استاد پسرلی په شاعرۍ باندې پوهېدل 50% د ژبې په پیچلتیا کې حل کیږي که تاسې د ژبې د لهجې او د اصطلاحاتو په پیچلتیا پوه شئ 50% مشکلات حل کیږي او 50% چې دي هغه د ادبي دودونو او د پیچلو افکارو سره اړیکه لري هغه هم بیا وروسته د په اسانۍ حل کیږي یو بل دا د استاد فکر کوم چې دو درې سو غزل نورم نو چپدی هغه مسره وزشی او یو څوک ځینی ملګری کا شوق لري د هندي سب کو خصوصا د دغه ډول شاعرۍ په تشریح کولو کې هغه قربانی ورکی د استاد پسرلی شاعري تشریح کی او ځوانان یو ولولي زه فکر کوم چې د دوی په سویه کې په فکری سویه کې حالات سره د حوادثو سره د طبیعت سره په برخورد کې تاسو ته یوه زاویه درکوي استاد پسرلی چې هر څه چې ته ګورې یوه خبره ورنه راوباسي که غرونو ته ګوري که طبیعت ته ګوري که د زموږ محلي ژوند ته ګوري او د هر څه نه یو مضمون یوه خبره راوباسي دا د استاد پسرلی لوستل شاعرانو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې د طبیعت د ویل کتاب سره څنګه چلند وکړي ما د استاد په شاعرۍ باندې کار کړی یو کتاب شوی دی د سل بهار حسن په نامه او هغه د استاد دیوا یو شعر دی چې هغې ښکلا وسوم چې جنت دې په درشل کې وو سل بهار حسن یې د حسن په هر پل کې وو نو ما یو کتاب ورباندې لیکلی خپله هڅه مې کړې هغه څه چې ما ته د استاد په شاعرۍ کې بریښي هغه مې تشریح کړي خدای دې وکړي دا کتاب د راتلونکي کال کې یا د راتلونکي تلین ته تکمیل شي
نقیب احمد عزیزی د استاد پسرلی په هنري فکر خبرې وکړې
ډیر ولا تصور د شعر په حق نه دا د شعر ملا ډیر نازک د هنر ډیر ظریف او لطیف شاید او فکر یو ډول بار دا او بار په دې باندې نه راځي کی یا نه ورل کی دا څنګه ده چې مثلا دی یو څوک راولاړ شي مثلا د فروید نظریات یا د کانت نظریات دا مطالعه کړي او ورسته یې موزون کړي دلته هم فکر شو مگر دا داسې فکر نه ده چې موږ ته هنر راکړی ده که له یو سړي سره تخیل او عاطفه په لوړه پیمانه لکه له استاد سره چې وه موجوده وي هغه بیا د حسنو علتونو یا موږ چې په بلاغت کې حسن تعلیل ورته وایو له ډېرو مجردو او فزیکي پدیدو طبیعي پیښو داسې څه راباسي چې موږ ته یو نوی لیدلوری راکوي مثلا استاد دا خبره چې موږ تاسې ډېره کوو چې که زه خپل وطن ته ولاړ شم خصوصا په شلمه پیړۍ کې دا خبره وسوه د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د جګړو په دوران کې ډېر کم لوی شاعران پاتې شو دغه د وخت له اغېزه یوازې استاد ځان د هنر په لمن کې محفوظ وساتلی شو د استاد یو باید ته وایي د بړبکۍ غوندې بګرځم له ویښ شوي بخته د بړبکۍ غوندې بګرځم له ویښ شوي بخته که چا پسرلیه د وطن په بیدیا پرېښومه د بړبکۍ تاوېدل یو طبیعي پیښه ده نو هغه ساینس هر ډول تشریح ورته کولای شي خو استاد د بړبکۍ تاوېدل دغه علت ګڼي چې دا په وطن کې پاته ده چا له وطنه نه ده شړلې او دغه تاوېدل یې هم بیا له دې سره تشبیه کړي چې دا دغه د خوشحالي اظهار کوي تاوېدل معمولا مو یو ذهني توافق لرو چې څوک تاویږي نو دا اتمن له خوشحالي تاویږي غمجن انسان سر په زنګون یې خیر قرار ناست وي
استاد نجیب منلای د ارواښاد پسرلی د سبک په اړه وغږېد هغه د نورو برعکس وویل استاد پسرلی په هندي سبک شاعري نه کوله
ځینې دوستان ډاکټر صاحب په شمول داسې فکر کوي چې استاد پسرلی د هندي سبک پیراو دی زه دا خبره نه منم هندي سبک خپل مشخصات لري هغه مشخصات د پسرلی په شکل کې هم نشته د هندي سبک یو د مشخصات نه ناامیدي ده تاسو د پسرلی ټوله شاعري وګورئ ناامیدي په کې یو ټکی نشي پیدا کولی نو کوم ځای هندي شو د هندي سبک بله مشخصه حیرت او لاروکیدل دي شاعر یو څه پسې ګرځي آن چې من ګم کردم نایافتن ګم کردم د پسرلی په شاعرۍ کې ما چې تر کومه لوستې ده ورکېدل نشته هر څه حاضر دي دلته مخکې پراته دي او دای ګوري پسرلی د مشاهده شاعر دی هر څه چې ویلی دی هر څه چې لیکلی خپلې لیدل دی او لیدل یوازې د سر پسترګو نه کیږي د زړه پسترګو هم کیږي ځینې کسان د غرونو غوندې دي غر ته چې د ورایه ګوري یو شان ښکاري خو چې ورننوځي ورکیږي پکې او وسط پسرلی هم همدغه غرونو یو غر دی چې ورننوتل د دې په معنا دی چې پکې به ورکیږي دا ځان سره ومنئ یو د استاد د ژبې خبره ده استاد لیکل کوي په خپل ژبه لیکل کوي په خپل ژبه لیکل په دې معنا نه دی چې د خپل کلی هغه جملې چې د خپل مور نه زده کړې دي هغه کټ مټ راوخلي ژبه معیار لري ژبه اصول لري ژبه ګرامر لري ژبه جوړښتونه لري او دا د ټول ژبې شریکي هغه به سره منو مګر ژبه کلمې هم لري او دا کلمې د ژبې غنا ده نکته څوک د ژبې ګرامر د خپل کلی تابع کوي د ژبې سره جفا کوي مګر څوک د خپل کلی کلمې د ژبې په چوکاټ کې ورننه باسي د ژبې سره مرسته کوي استاد پسرلی هم دا کار کړی دی که تاسو د ګرامر د لحاظ د استاد پسرلی لیکنه وګورئ که د ګرامر د لحاظ د استاد پسرلی شنه وګورئ ډیر معیاري لیکي دی مګر که د لغاتو او د مصطلحاتو خواته متوجه شي نو بیا بل دنیا ده اوس نو دا پوښتنه پیدا کیږي چې دا به څوک راته تشریح کوي فکر کوم چې دا پوښتنه غلطه پوښتنه ده ژبه په یوه ورځ کې نه جوړیږي د ژبې قاموس په یوه ورځ کې نه جوړیږي او د ژبې قاموس په دفترونو کې نه جوړیږي ژبه په ولس کې ده او د ولس ژبه لیکوالان خارونو ته راوړي نو د دې لپاره چې ژبه مطالعه شي اول به د لیکوالانو آثار ولای پس لا غیبه ژبه زده کوي ترڅو چې تاسو د لیکوال اثر نه لوسته د ژبې زده کول به معنا دي تاسو د اسمانه څو کلمې نشئ استلې کلمه به د لیکوال په اثر کې ګورئ هلته به لټوي به کوشش کوي چې په دې باندې پوه شي او په دې شکل باندې ژبه غني کیږي استاد پسرلی هغه کس وو چې فارسی ادب یې ښه پیژنده د فارسی ادب تلته ورنوته وو او ژوند یې د صاحب او د بیدل او د نورو سره تیر کړی وو طبیعي ده چې کوم ځای کې چې دی لو شو کوم شو کې چې دی ګرځېدلی وو د هغه تاثیر په ده باندې شته مګر دا تاثیر د خستنې په بڼه نه دی د یوازې خستنانده کړي د چل زده کړی دی د علم لپاره دوه لارې دي یا به علم ټکي په ټکي زده کوئ هغه به لوی علم دی هغه تاسو د پراختیا لار نه پرېږدي یا به د زده کولو چل زده کوئ او که د زده کولو چل زده کړو بیا ستاسو په علم مخکې خل نه پیدا کیږي زه په دې باور یم چې استاد پسرلی د فارسي ژبو شاعرانو نه چل زده کړی دی او دا چل په پښتو کې کارولی
په غونډه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر څخه وغوښتل شول چې دی او د استاد نور زامن باید د استاد په اثارو لیکنې وکړي دوی ته د استاد غزنفر ځواب دا و
یو خو د کور د غړي پیسې کې خبرې له شخصي عواطف او شخصي خصوصي خبرو سره شریکې دیغه بیلول لاغه هغه خبرو چې ډیر شخصي نه سخت سي نو په دې حساب باندې خبرې یو څه جنجالي یو ډیر لږ سړي پیسې کې چلتا ډیر لري خبري نسبتاً آسانی او په دې کې به خبري به دم سخت یي چې هغه مخاطب هغه ناس کسان توقع لري چې ته بل لا ډیری نوې خبري راته وکړي خدا چې خبري ارتم پر نوي کیږي د کور دې سړي پیسې کې غومره د شخصي خبرو سره ګړیږي او بلول سخت سي بل خبره امدا و چې دا هغه ورته اشاره وکړه د هواد صاحب مرته اشاره وکړه تیر کال په بهیر کې مم دا ویلو چې د دوی ادي اقل د غزل باندې چې تیروتنی په کې چاپی لري دي دا به برابر وو خو دا د کال بیا راغی او هغه برابر سوی نه دی د ما ورورو هغه به ول وایته همیشه وایي چې زه خپل ملامت یم منم په دې کورنۍ کې چې بس خبره وه کنه مړو زه ملامت کنه هغه به باندې په قارو په دې باندې اوس دا خبره کوم چې زه خپل ملامت یم منم نو بیا هغه د ورور خبره په یاد سو خو البته کوشش وکوم زه خپل چې څون په وس کې هغه وکم د پلار مډیر کتابونه ناچاپ هم پاتې دي هغه ځینې چې چاپ شوی دي په هغه کې واقعا چاپی غلطي لري دي او د هغو پیسې کې به کومه ته البته د دې شعرونو پیسې کې سش کال ډاکټر صاحب درمل ډېر لوی کار وکړو دا کتاب داسې پښتو ادب ته لوی سرمایه و خو د حسن د دې پیسې کې ډېره توجه وکړه دوی وایي چې صد بهار حسن نوم دې شایسته نوم پیښې دی نو ته صد بهار حسن برابر کا زه به هم په نورو کارو کې مرسته وکم البته د غزل بڼ پیسې کې هم درمل صاحب کار کړی دی ما چې ویلي دی وایي هغه څه چاپي تېروتنې سوي ټوله مې تصحیح کړي دي نو صرف د ما یو څه همت پکار دی چې هغه کمپوز یې او چاپ یې کو ان شاء الله دا کارونه بکاو.
دا استاد پسرلی پر ژوند او هنر له خبرو ورسته مشاعره وشوه. په مراړوم د څو شاعرانو شعرونو ته چې په دې غونډه کې ویل شوی:
درته ویل مې ځان بې ساته خو تا نه منل جلانه، ګوره دې شل کلنۍ کې د اتیاو کالو زوړ شو. نو همدا چې تاسې شل کلن بولئ که اتیا کلن را غواړئ چې شعر درته را واړئ جلانی جلانه.
مینه به پټه ساتم بیا به یې اظهار نه کړمه، د ګلو تخم به په تیګو کې هوار نه کما. ورځا شیدې شیدې غمبوري دې روغ بیرته یوسا، ورځا ورځا ځان به په سریخو کې ایسار مه کما. او لوړو ژورو تجربو د ژوند راوښوده چې حسن بازار به چیرې هم مینه بازار مه کما. زړه به په اور د باور پوخ کړمه، هوسه مګر ستا شبنمي کچا سنگار نه به ایجار نه کړمه. او لکه د بنګو پیاله اگر که په جلان واوښتم، اوس به یې پرې نږدم تر څو چې ته بګر.
یوه شاعره خاطرۍ که د ملګرې وای نو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده. د همدې باید شاعر ابراهیم حسن زی را غواړو چې راسي او شعر واوروي.
د خولې مړی به مې د ستوني خوا ته نه تېرېده، د تلیفون د زنګ تالی چې تا ته نه تېرېده. ته کوی ما به د کوټې څراغ مړ کړی نه وای، اوس زما شپه د تنهایی رڼا ته نه تېرېده. او د بام له سره د سپوږمۍ د غېږې تا ته راغلم، یوه شېبه هلته سړې هوا ته نه تېرېده. د خپل پړونی د څادر د پت کیسه وګنې، پښتنه پېغله د دې وخت غزا ته نه تېرېده. یوه شاعره خاپرې د کملګرې وای نو ستا به کیسه د دیوالونو شاته نه تېرېده.
فرید احمد تسکین ته بلنه ورکوو چې راسي او شعر نه راواړي.
ښځه په زه کې یم زما سره جنګ تا سبایې، په خپل وجود کې یم او تا سره جنګ تا سبایې. نه نه زما او د هغې خو لیونۍ مینه ده موجوده، زه او د رڼا سره جنګ تا سبایې. پرون ملا ویل شاعره کافر شوی ته، خپلې سجدې خپلې ګناه سره جنګ تا سبایې. ویل ته خو لیونۍ لیونۍ فلسفي د وجودي عذاب بلا سره جنګ دا سبایې. خزنې چایم تسکین یمه بدلون راولم، خما روان کړو د دنیا سره جنګ دا سبایې. په خپل وجود کې یم او تا سره جنګ دا سبایې. مننه.